ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډپریشن کې یم، نو دا نور نجونې بس ما په ډپریشن کې دي. د پاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سپات شو د لسم ټولګي.
ته د لسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه، فارغه نه شوم. یعنی سږ کال فارغه دم، خو فارغه نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
نو دغه کورس چې تا اوس پرانسته دی او شل جونې هم حاضرې شوي په خپله محله کې چې زده کړې در سره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لرې چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي درس باید موږ راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرې ته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو زه کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل جونیا زری شوی دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوي، د ژبې زده کړې ورکوي، کدا پراخ شي زیات شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونی پکې زی شي او کنه؟
چې جونی شاید تر دې هم زیات شي. اوس محل شل جونی دی زیاتېږي، نو وختونه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي، اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو. خیر دی، نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي، نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي، هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولې نه، دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم، خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنئ او مرکه ورسره وکړئ، شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. عصمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بله، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې سات شوي، او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی، نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وسوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین په ټول هېواد کې تطبیق شو، ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي بیا معلومه کې څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوی چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نوي تطبیق شوی. هو په هیواد کې داسې سیمې شته چیرې چې د کمپاین موډلیټي یا ډول تغییر او بدلو یا هلته کور په کور کمپاین نه دی ترسره رسوی، بلکې مسجد په مسجد یا سایټ کمپاینونه ترسره شوي. خو په دې وخت په ډېریو برخو کې کور په کور کمپاین ترسره سوی د امنیتي پیښو یا داسې سیمې چې هلته د امنیتي ملحوظاتو له امله کمپاین پاتې شوی وي نه دی راپور شوي.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل. د چهارشنبه ورځ راهیسې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی. دکاندارانو او د بازار د بیلابیلو اصناف استازي وایي له دوی څخه د تیرو کلونو په پرتله څو برابره ډیره مالیه غوښتل کیږي. بل لور ته چارواکي د اورګون د دکاندارانو اعتراض پر ځای نه بولي او وایي دوی د جمهوریت د وخت په پرتله له خلکو لږه مالیه اخلي او دوی چمتو دي چې په دې اړه دکاندارانو سره کښېني او یو بل لوري ته قناعت ورکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دوه ورځې کیږي چې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو او د خار د بیلابیلو اصناف لخوا د اعتراض په مڼه تړل شوی دی. اعتراض کوونکي وایي مسؤلین د دوی د کاروبار او اقتصادي توانه پورته مالیه ورڅخه غواړي چې دوی د پرې کولو وس نه لري. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ تر هغه د اورګون بازار نه خلاصوي چې د چارواکو لخوا د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د پنجشنبه په ورځ د اورګون بازار یو دکاندار معلم خاصم آزادۍ راډیو ته وویل
په اورګون کې د ټول دکانونه بند کړ د په خاطر بندې چې دلته مالیه په موږ باندې ډېر غټه مالیه بوجره روان ده، ځکه چې یو قصاب ته 15,000 روپۍ افغانۍ ډېر مشکل ده په یو مالیه کې ورکړي. مختنی مالیه یې 1500 2000 1500 1600 تر دا اندازې پورې وو. اوس د عادي دوکان نه د 15,000 روپۍ نه پورته ده تر 30,000 روپۍ پورې.
د اورګون بازار یو بل دکاندار ولی جان هم وایي په کومه اندازه چې مسؤلین مالیه غواړي په هغه اندازه دوی سوداګري او کاروبار نه لري.
موږ درې هغه وخت پورې د دکانونه نه خلاصه ورتالم دغه په کلکه سره ویلې دي چې د مالیه موږ ته ټیټه نه کړي. د کاروبار او سودا بیا هر څه د حکومت په خپلو سترګو شي ویني. 30,000 روپۍ دی و دکان غواړي او 30,000 روپۍ تقریبا په 2 میاشتو کې موږ سودا نه شو کولای.
د اورګون یو بل معترض دکاندار آغا صاحب وایي دوی د مالیه ورکولو ته تیار دي او دا د حکومت حق دی، خو په خارون او ولسوالۍ کې د دکاندارانو کاروبار او ګټه فرق کوي.
مالیه ته مشتبهدار ورکوي د مالیه د ورکولو حق دی، خو دا داس خبره ده کنه چې د ولایت او د ولسوالۍ کې فرق دی. کله چې کوم 30,000 یو 20,000 30,000 15,000 10,000 15,000 دا د خلکو په واسه کې نه دی. کله دغه خلک به وسی نه وای نو دومره بندول ته ضرورت نه وکړي د خلک هغه بندوله د خلک یغه پر دکان نه خلاصې به ترڅو چې د خبره حل نشي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي وایي د تیر جمهوریت پر مهال دکاندارانو او اصناف څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دوی ورڅخه یوازې 0.5% مالیه غواړي. د پکتیکا مصطفی مولوی عبدالوهاب عمری وویل
څو وخت موږ له چا سره به دیوغه او څه کار نه کړی او د چا کوم مالیه د ترغونه هم باسیه تازه تر کړی په دې باندې سپینې د سیاچا کار کمزورې ده لږه چې هم مالیه کم اخیسته زیاته نه ده اخیسته.
د پکتیکا مصطفی زیاته کړه دی حاضر دی چې د اورګون د اصناف له استازو او دکاندارانو سره په دې اړه کینی او یو بل لوري ته د قانون پر وړاندې قناعت ورکړي. د یادونه وړ ده اورګون په پکتیکا کې تر مرکز خرنی وروسته دویم لوی بازار دی چې د دې ځای د نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو هم د توکو د اخیستلو لپاره ورځي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
د تیر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلابي د مرسل اوربل کې یخه زه دی وګم يم لونګ يم وطنه
دارګ له یو قصر سره مو آشنا کو
دو پوره کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاویل لري
اروپا لا هم لبګیو ډکده په افغانستان کې دا کلچر پور کې دو دی خود کندوز په امام صاحب ولسوالی کې لا هم څو بګي او څو اسونه سپرلې وړي
واخ هم کې جوړول اوس مزه نه سره خا مزه نه سره
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې لڅبان دی یو کال را پدی خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنی شوې دي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات وشبړې ډېر خبرې دي په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دي چې په لسکونو عنوان ژباړل شوي کتابونه په تیرو کلونو کې خبره کړې دي د دې کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړونکي لښ کتابونه ژباړي
په دې تیر یو کال کې څنګه چې کتاب چاپ شوی دلته همدغه یو لته هم ژباړه د دې خاطر خو به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه اخر خبرندوی ټولنه چاپ د خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي ډېر کم محدود ژباړل کیږي هغه هم د چاپ دي نه نه چاپ
شغلی زیرک زیاتوی چې په خو به اکثر ژباړې د اروا پهنې په برخه کې وي او د پانتونونو ساينسي ژباړل شوی کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوې دي هغه شعر دی
تابو کې کوم شپ کړو شعر ژباړنه خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوی دي چې شعرونه او پښتو شوی
د شعر په تړاو کرکتون کې په دې نظر دي چې ژباړه آسان نه ده د دوی په باور لوی شبي بلی شبي ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي آهنګ کلمات کلتوري ریشه د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلی شبي ته سخت دی ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وین غشته شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجاد ولې شي پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږډې راشنایي ولري چې دا مسله هم آسان نه ده د ژباړې ځین متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي سمبول بله مسله ده د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو
دا زنګل د چا دی را معلوم دی د هغه کلیوال دی رخبر نه دی ولاړیم د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ لکورو لري په دمنس کې د زنګل او یخ وهلې بهیریم او د کال تیار مخام دی اس مهار ته جټکه ور کړی دې مې پختی چې زت سکړم یو بل غک دی چې شمال او پسته واور ور سره وړي زنګل خکلې دی تیار دی او جوړ دی سوالاړ په خپل ژمنه چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار په هیڅو چې دا سیمبولیک راغلی دی نور سیمبولونه هم تت نه دي خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور بروان وو د دې ترڅنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي
د دغه سي مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نور ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپل د رابرټ فراست دا جمله مشهور ده چې شعر په ژباړه کې لمنځه ځي. فراست شای د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د غږ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي. خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوټنوټ کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازې پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی ده چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهي ده د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی. دا آگاهي دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهي چې دا په دې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال الدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي او ځینې تصویرونه یې هم ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي، چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او دی وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلماتو سره به څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی دا د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخلي. څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز، خرابات. نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی. غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلم دي.
او 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 ډیر بیتونه مې استلم دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړی دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبر دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به دې تیر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسل غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه په سړی ولې ترجمه
کړي؟ اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخي خراب دي ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، دا د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده، یعنی ختیم چې ډیر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدل روحیه یشته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وخسکه و غم مخره، دا خوشته پش خیام که خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوې ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده، خو ربایي کې بیا قافیه شته، خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره وي ځکه چې لنډ دی
او مضمون غالبا یو دی.
خو دا به سمه وي، ما پې فکر نه و کړی.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شي. د نړۍ مشهوري ژبې چې دې ته اړتیا لري مشخوې لرو په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي راډیوي ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه، غیرتيان دي ماملا پر ماملا کړی، زه ملت يم زه تر جنگ يم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیر نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیر نه ده، زه یې خور يم زه بیننګ يم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه يم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه يم، مسلمان گاوند نړنګ يم وطنه، زه تاریخ يم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ يم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ يم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه، ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې، ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې، زه دې مسته پیاله بنګ يم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې خی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې خی، زه دې وږم يم لونګ يم وطنه.
احمد شبریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوي. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالي کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله الخیل پر راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې 1200 کاله لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1743 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شاوخوا به کیږي کنه، او دا د سیده بخې د نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کې یو څه او احاطه یې وکړي، د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کې نورو ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوي وي، او دا په هغه زاړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لې وی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو څه نور خراب شوی نه ده. نو په دغه وضعیت باندې زه اوس خلم دومره خلکو ساتلې. نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم، ان شاء الله کار په وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتلې سی پنځم نه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیری په خولي ارغستلی به په خول وریزی به په خول خلک به راتلل ختمونه به کول. اوس هغه شون بخینسته د زیارت رنگ نور کړه، فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله خلک وروتله مریضون وروتله دلته به کور دې تیور کې بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیر دوه سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار او ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او موږ وزارت ته پیشنهاد کړی ده یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تبلیغات تاریخي ابدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي دا ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابدي تر څنګ موږ نورې تاریخي ابدي هم څنګه شي دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده، او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دو پوری کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري، تکاویل لري. او لومړی پور کې بیا دوه خونی او یو سالون ده، او په دویم پور کې یو ښه سالونه او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص امامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوریزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، دا زړه ودانۍ کې. بیا د داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1958 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی به بنهای تاریخي افغانستان د کتاب لیکوال د دغه معنی د شاوخوا ښکلا عجیبه بولي، وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښا معنی تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر معنی هم جوړې شوې. دا معنی د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بل لارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آر دی باغ منس کې دی شاخای باغ د دی خاطر دی آر کلا ده نو د دې اسن کار دی ودانې دی نو متر کې او به د من کوخ پهل سوي او کله چې دی افزلامین دفتر تجدید کوم لري ته ولې تجدید مانی ته ولې ردو وسو د بیا د کار یو ځنګ دی بیا د کارمل په وخت بشپړ شو دا معنی دی ډاکټر نجیب الله په وخت کې دی ته د جمهور رئیس په نظامی چارو کې جمهور رئیس مرستیال او جنرال رفی دیغه دفتر وو او د سر کومندانی اعلی غونډې هم دلته جوړېدلې او دغه معنی بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شو ډېر زیان یې ولیدو ډېره خرابه شوه د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان چې تنظیمي جګړو په وخت کې دلته یې کار کاوه هغه دا یوه کیسه به کوله وای په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وای اشپزخانه په ګراج کې وه له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو نو یوه نیمه بجه وه وای موږ ډېره ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه ډوډۍ وخت وو چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو نو یو راکټ وای راغی مستقیم دی برهانالدین رباني په موټر باندې ولګېد زریدار موټر هغه یې خراب کړ او ډوډۍ اشه وای پات شو دی وتښتېدل او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر په باندې ولګېدل چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو مردمونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو خو اطلاع یې لرله او کله چې دوی غونډه مهم وخت ورسېده ډوډۍ وخت وو په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله دا معنی بیا د حمید کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاکارې میرمن رامکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه د دې په هڅو باندې جوړه شوه دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې او یخو بلده وه پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړه سوانده میرمن وه تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې درلود کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان او صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله زیاتره به دلته اوسېدل یعنې یو ډول مېلمستون به و مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ پخوانی صدراعظم یو مېرمنې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف د انګلستان صدر اعظم دیوید کامرون تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي یعنې شپې ایستېدل کړي دي څوک اوسې ډېر وخت پاره راغلي
د آسپګی نن سبا په ګڼو اروپایي شارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده په ځانګړي ډول په هغو شارونو کې چې لرغوني دي د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي ځینې نارینه چلوي په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي په اروپایي شارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 4 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربست نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ را تک پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګۍ او میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.